السلام علیکم. وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري دغه پروګرام وړاندې کوم. اوري چې د الکترونیکی تذکرو په اړه راپور کې دا مهم ټکی دی چې د دغه تذکرو ویش به په دوو میاشتو کې پیل شي. لومړی به ازمایشي دور وي، بیا به رسمي دور پیلېږي. په کندهار کې پرون شپه ناوخته دوه چاودنې شوي، یو تن پکې وژل شوی او لس تنه نور ژوبل دي. د پروګرام په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د کورکلی او د ګوړې اچار. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه ساپۍ در اوروي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی. په کندهار ښار کې دو چاودنو یو ملکی کس وژلی او لس تنه ټپیان کړي. د هرات د میرمنو استازیو له اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې په حکومتي چارو کې د ښځو ونډه زیاته کړي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې امریکا متحده ایالتونو له عربي متحده اماراتو سره د دفاعي همکاریو یو نوی دفاعي تړون لاسلیک کړ. بشپړ خبرونه. د کندهار ښار د تیرې ورځې په دوو چاودنو کې یو ملکی کس وژل شوی او لس تنه ټپیان شوي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې دواړه چاودنې ماښام 8 بجې د کندهار ښار د لومړۍ او 14 امنیتي حوزو ترمنځ د سردار مدد خان څلور لارې کې شوي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک د دې چاودنو د مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو ملکی کس شهید لرو، و ملکی کسان زخمیان لرو، او درې نفره یعنی سربازان دي چې هغه هم زخمیان دي.
د خپل واک په وینا لومړی په یو موټر پسې نخلول شوی مقناطیسي بم چاودنه وکړه، او کله چې خلک او امنیتي سرتیری د چاودنې ځای ته ورغلل په سیمه کې دویم ایښودل شوی ماین چې پر یو ولاړ موټر سایکل ځای پر ځای شوی و وچاودېده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د لغمان چارواکي وایي په یو لړ عملیاتو کې 15 تنه د حکومت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د لغمان ولایت رسنیو دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د سیلاب 15 پونوم د عملیات د افغان ګډو ځواکونو لخوا د سې شنبه په ورځ د ولایت د مرکز په شاوخوا او الینګار ولسوالۍ ځنیو سیمو کې پیل شوي چې پکې ځمکني او هوایي ځواکونه برخه لري. د لغمان د چارواکو په وینا پرون د دې عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو د دوو مشهورو قومندانانو قاري درویش او قاری مبارز په ګډون 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د هرات د میرمنو استازیو له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وغوښتل چې په دې ولایت کې په حکومتي چارو کې د ښځو ونډه زیاته کړي. ډاکټر عبدالله عبدالله د سې شنبه په ورځ هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت د ښځو له شورا ټولنو او خزینه سوداګرو سره په یو غونډه کې ولیدل او د هغوی پر ستونزو یې ورسره خبرې وکړې. د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د هرات د میرمنو استازیو له اجرایي رئیس وغوښتل چې د دې ولایت په ادارو کې د خزینه ښوونکو او ډاکټرانو شمیر زیات شي. هغوی همداراز غوښتنه وکړه چې د مور او ماشوم د صحت په برخه کې شوي اقدامات کفایت نه کوي او اړتیا ده چې په دې برخه کې نور عملی ګامونه هم پورته شي. د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې په وینا ښاغلي عبدالله ژمنه وکړه چې د هرات د میرمنو د ټولنو د استازیو پر غوښتنو به د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې غور کوي. د ایران د مخالف ګوند مشر میر حسین موسوی چې له 2011 میلادي کال راهیسې په کورنی بند کې دی، په انتخاباتو کې د اوسنی ولسمشر حسن روحانی په ګټه رای ورکوي. دا خبر د مخالفانو د ګوند وی پانی کلمه خبر کړي. د خبر لمخې میر حسین موسوی لاسکرو غوښتي سو هغه ته په کور کې د رای ورکونې اسانتیا برابر کړي. موسوی چې یو اصلاح غوښتونکی دی، په 2009 میلادي کال کې انتخاباتو کې تر ماتېدو وروسته د شنه زرغون په نوم د لاریونونو طرح دی او په همدې خاطر د رژیم لخوا په کور کې بندي شوی. هغه په داسې حال کې له روحاني ملاتړ اعلان کړی چې دوه ورځې مخکې دوه نورو اصلاح غوښتونکو خانی ولسمشر محمد حاجمی او د مخالفانو مشر مهدی کروبی له روحانی خپل ملاتړ اعلان کړ. له روحاني نمخ کې یو بل کاندید اسحاق جهانگیری هم لاټړ اعلان کړی وو او د هغه په ګټه لخپلې کاندیداتوره تیر شو. د ایران د جمهوریت ریاست انتخابات د جمعې په ورځ تر سره کیږي او د وسنی ولسمشر حسن روحاني په وړاندې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی لملاټړ برخمن ابراهیم رئیسی مهم رقیب بلل کیږي. امریکا متحده ایالاتونو له عربي متحده اماراتو سره د دفاعي همکاریو یو نوی دفاعي تړون لاسلیک کړ. عربي متحده امارات هم د سعودي عربستان په څیر له ایران سره ستراتیژیک مخالفت لري او دغه هیواد په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او عربي متحده اماراتو د نوی دفاعي تړون لمخي واشنگټن د دې اجازه ترلاسه کړې چې فارس خلیج ته زیات شمیر عسكر واسوي. امریکا متحده ایالاتونه اوس وخت په سعودي پاکستان باندې د 100 میلیارډ ډالر پرځښت د وسلو د پلور تابع لسی. د خلیج عربی هیوادونه هلمندي چې د ډونلډ ټرمپ اداره په هغه سکتنه وکړي چې وای ایران په سوریه، عراق، یمن، لبنان، بحرین او په ختیځ عربستان کې مخالفان تقویه کوي. اروپای ټولنې پولند او هنګری ته خبرداري ورکړی او ویلي دي چې لراتلونکي میاشتې څخه د مهاجرینو منل پیل کړي. د ختیځ اروپا د دوو هیوادونو د کډوالو په اړه د هغه پروګرام مخالفت کړی چې اروپای ټولنې په 2015 میلادي کال کې تصویب کړی. د دې پروګرام لمخې د ختیځ اروپا هیوادونه باید د سوریې، عراق او یو سلو شپیته زره کډوال چې دا مهال په یونان او ایټالیا کې اوسیږي ومني. د اروپای ټولنې د کډوالو چارو رئیس پرون په فرانسه کې خبریالانو ته وویل له پولند او هنګری چې تر اوسه یې حتی یو له دې کډوالو هم نه دي منلي غواړي چې همدا اوس دا کار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه دا د هغو هیوادونو ته چې ورو کار کوي وروستۍ خبرداری دی سو خپل مسؤلیت ترسره کړي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي هیوادونه باید پریکړه وکړي چې له شمالي کوریا سره دي یا له هغو هیوادونو سره چې د پوینګ یانګ د اټومي او راکټي پروګرامونو سره مخالفت کوي. نیکی هیلی پرون همدارنګه ویل د هغو هیوادونو نمونه به یاد کړي چې د پوینګ یانګ ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د سرګندونې د دې سازمان د ملي امنیت شورا له یوې استراتیژي غونډې مخکې وکړي. دا غونډه چې د تړلو دروازو تر شا جوړیږي پکې په هغو نویو اقداماتو به سکیږي چې هدف یې پر شمالي کوریا فشار راوړل دي سول اټومي او راکټي ازموینو لاس واخلي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې کتلای شئ. په دغه پروګرام کې اوري چې د الکترونیکی تذکرو په اړه راپور کې مهم ټکی دا دی چې د الکترونیکی تذکرو ویش به په دوه میاشتو کې پیلېږي.
در مرحله توزیع آزمایشیه ما به تقریب از او باز مرحله اساسی شروع میشه، شاید هم حدود یک تا دو ماه و به آکم و بیش در بر بگیره تا ای که ما به مرحله اصلی برسیم.
په کندهار ښار کې پرون شپه دوه پرلپسې چاودنې شوې دي.
یو ملکی کس شهید لرو، و ملکی کسان زخمیان لرو، او درې نفره یعنی سربازان دي چې هغه هم زخمیان دي.
او په امریکا متحده ایالاتونو او ترکیه ولسمشرانو د منځنی ختیځ د ستونزو د هواري لپاره په همغږۍ ټینګار کړی دی.
I look forward to working together with President Erdogan on achieving peace and security in the Middle East.
د پروګرام په دویم نیمه کې دوه اونیز خبرونه لومړی د ازادي رادیو لخوا د کورکلی پروګرام او بیا د ګوري اچار. غوریتونکو ته یو ځل بیا سلام چې همدا اوس له موږ سره یو ځای شوي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي هڅه کوي تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د الکترونیکي تذکرو د ویش اصلي لړۍ پیل کړي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د سیشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د فرمان په اساس دغه بهیر د پیل لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. په ورته وخت کې د مالی وزارت وایي دوی هم دغه بهیر د پیل لپاره مالی امکانات چمتو کړي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پراپور کې.
وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د الکترونیکی تذکرو د ویش په اړه فرمان صادر کړ، د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅه کوي په راتلونکو دوه میاشتو کې د دغه پروسې اصلي کارونه پیل کړي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به د الکترونیکی تذکرو ازمایشي لړۍ پیل سي او ورپسې به یې اصلي بهیر هم پیل کړي. هغه وایي په لومړي پړاو کې ازمایشي دي چې یو څو ورځې به ونیسي، ورپسې به اساسي پړاو پیل سي. زیاته هڅه به وسي چې ډیر ژر پیل سي، شاید کم زیات یو یا دوه میاشتې وخت ونیسي څو اصلي پړاو ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د برېښنایي تذکرو د ویش او له دغه ملي بهیر د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوهم معاونیت او اجرایي ریاست لخوا د څارنې په اړه یو نوی فرمان صادر کړی. دغه فرمان چې د غوایي میاشتې په درویشتمه نیټه صادر شوی، د دوشنبې په ورځ د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا رسنیو ته ولېږل سو. په ورته وخت کې د مالی وزارت وایي دوی هم د دغه بهیر د پیل لپاره مالي امکانات چمتو کړي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی ازادۍ راډیو ته وویل دوی وایي د ولسمشر د فرمان په اساس مالی وزارت په دې برخه کې امکاناتو ته د چمتووالي لپاره لازمې امادګۍ لري او له اړوندو ادارو او نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ په دې اړه اقدامات کیږي. خو په هیواد کې روانه ناامنۍ د دغې پروسې پر وړاندې لوی ګواښ ګڼل کیږي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي روانې ناامنۍ ته په کتو ممکن په زیاتو سیمو کې خلک ونه توانېږي چې دغه تذکرې واخلي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل د یو شمېر ولسوالیو په ګډون د هیواد ځینې سیمې او کلي د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، نو له همدې امله د الکترونیکي تذکرو د ویش مسؤلین به ونه توانېږي چې دغو سیمو ته سفر وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش وایي د دغې پروسې پر وړاندې جدي ستونزې نه دي موجودې او امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د دغه بهیر امنیت خوندي کړي.
و موردل چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی لمړی به په ازمایشي توګه باندې د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړي، ورسته له هغه به د دغو تذکرو رسمي لړۍ پیلېږي. په همدې اساس په یو بل مطلب کې وری چې د افغانستان دفاع وزارت وی د ملي اردو ټول سرتیری او منصوبین یو ځل بیا بایومیټریک شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وی له دې سره په خوا کې د ملي اردو ټول تجهیزات او وسایط هم سیستم ته داخل شوي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي چې دغه بهیر په کوم دلیل یو ځل بیا ترسره شوی دی.
په دفاع وزارت کې د بایومیټریک سلسله یې ورې پای ته رسېدلې وه. بیا چې کله د خیالي سربازانو خبره په مطبوعاتو کې راپورته شوه، رئیس صاحب جمهور حکم ورکړ چې له سر نه د بیا بایومیټریک اجرا شي. بیا هغه سلسله پیل شوه. اوس تقریبا 25% بایومیټریک مسله په اردو کې تکمیل شوې ده او د دې تر څنګ یو بل سیستم دی چې حرام ورته وي، هغه هم په اردو کې فعال شوی دی. تقریبا 92-93% هغه هم پای ته رسېدلی دی. د دې حرام سیستم سره او د بایومیټریک سره په اردو کې د دې سره مرسته کوي چې قطعا خیالي سرباز نه وي او ټول وسایل او وسایط او ټول پرسونل د وزارت دفاع باید په دې سیستم کې داخل شي. په هماغه ورځ باندې چې کله یو وسیله یا واسطه له منځه ځي یا تخریبیږي یا ورکیږي باید سیستم ته داخل شي. دفاع وزارت باید د دې نه خبر وي. دا مرسته کوي د دې سره چې د فساد سره مبارزه اسانه کړي او د دې سره مرسته کوي چې څومره وسایل او وسایط او پرسونل په دفاع وزارت کې موجود دي. سلام، اوس دویم ځل تطبیق شوی ده او ان شاء الله د خدمتو په حال کې ده.
تاسو چې یو ځل بیا د بایومیټریک سیستم له لارې د ملي اردو سرتیری ثبت کړل، څه مو موندله چې څومره خیالي سرتیری موجود دي؟
موږ خیالي سرتیری په خو هم رد کړي وو، اوس هم ردو. په دفاع وزارت کې خیالي سرتیری نشته دی. موږ ټول ماش د بانک او استیج را کیږي، خلک کارتونه لري. د عزیزي بانک او د کابل نوی بانک په ټولو قطعاتو کې زموږ شعبات دي. یو سرتیری په خپل باندې ځي، یو افسر او بریدمن په خپل باندې ځي، خپل ماش په خپل باندې اخلي.
جنرال صاحب، څومره ډاډ ورکولای شي چې دغه بایومیټریک سیستم به د تیر بایومیټریک سیستم په پرتله مطمئن وي؟
دا سم سیستم دی او په دې کې دا د لومړي ځل نه دی، د دویم ځل لپاره دا تطبیق شوی دی چې دا ډېر کومک کوي د دې لپاره چې پرسونل باید ټول وپېژندل شي او دا معلوم شي چې څومره پرسونل په دفاع وزارت کې موجود دی.
دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل د دغه وزارت ټول منصوبین چې پکې د ملي اردو سرتیری او افسران شامل دي یو ځل بیا بایومټریک شوی او همدار زده غو وزارت ټول وسایت تجهیز شوی د دغه کار ګټه دا وبلل چې د دفاع وزارت لپاره به یو بشپړ او شفاف حساب موجود وي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتست. په کندهار ښار کې په دوه پرلپسې چاودنو کې یو ملکی وګړی وژل شوی او د دریو پولیسو په ګډون لس تنه نور ټپیان دي. د پیکې ټپیان میرویس روغتون ته انتقال شوی چې روغتیایي حالت یې ډاډ وړ ده. په دې اړه صادق رښتینی له کندهار رپورټ را لېږلی.
پیښه د کې کندهار سیشن په ماښام شاوخوا 9 بجې د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند په چوکې مدد سیمه کې رامنځته شوه. د کندهار د والی ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې لومړی پر یو سرپ موټر د چسپکی ماین چاپدنه وسوه. کله چې ورسته پولیس او خلک د مرستې لپاره سیمې ته ورغلل، دوهم چاپدنه رامنځته شوه. د خپلواک په وینا دوهم چاودنه په زرنج موټر سایکل کې د ځای پر ځای سو چاپدونکو موادو له امله رامنځته شوی چې هم دلته نږدې په پارکینګ کې درول شوی وو. د خپلواک په وینا په دې پیښه کې یو ملکی وګړی وژل شوی، درې پولیس او یو ملکی وګړی ټپیان شوی دي.
دغه پیښه داسې شوې ده چې دلته یو صرف موټر راغلی دی، د دې اشارو سره د افغانبي سیم د دفتر سره په دغه ساحه کې یو چسپکی ماین و پر مشلول شوی، پر دا موټر باندې چاودنه کړې ده. کله چې امنیتي کسان راغلي چې دغه ساحه سره صفا کړي او دغه سیمه تصفیه کړي، په دغه وخت کې دلته یو زرنج موټر سایکل هم د نورو موټر سایکلانو سره په دغه ساحه کې درول شوی وو چې دغه چاودنه کړې ده. چې نه معلومې چې دا زرنج کې چاودونکو توکي ځای پر ځای سیو وکړه، ډبې شی وکړه، بل موضوع به خو دا زرنج چاودنه کړې ده. په دغه نتیجه کې یو ملکی کس شهید لرو، اووه ملکی کسان زخمیان لرو او درې نفره یعنی سربازان دي چې هغه هم زخمیان دي.
د پیښې ټپیان میرویس روغتون ته انتقال شوی چې روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ شول شوی. په عین وخت کې د پیښې عیني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې دوه مچاودنه ډېر زوروره وه چې د نږدې دوکانونو او ودانیو شیشې او دروازې هم ماتې کړې دي.
سلام احمد جان، اول چاودنه ولته وسوله په وچري کې دوه مې پسې د لاګو کې په غلط پسې وسوله له والا په دغه برکت نره ته مرمه دي. موږ په دغه ځای کې ګرځېدو سلام سره تا وباره کې څوک ټکان څوک څنګه و.
نوم می عبدالصبور دی، د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د قندهار پوهنتون د ژبو ادبیات پوهنځي د لومړي کال محصل ما. سات تقریبا یو ول دغه 8 بجې او 15 دقیقې ویل چې لومړی 14 وشوله. د لومړی 14 وروسته کله 14 وشوله نو د سرک کې لګ منډي رامنډي شولې. نو بیا هم موږ نو سولځین ملګرو دی فاته د څه وکتل یعنی څو ورځې د خبره شو. دوه یار 15 دقیقې نه وتل چې دوه من انفجار وشو. دوه انفجار دومره یعنی به تر دغه قوی و چې دار موږ خپل چوک مو تاخ کې ناشتلو. د شیشې د شان ټول راته مات کړل، ټول په دې د څوک سره سره ناشتل په ټول شیشې راول بدلې چې نه دی تاخ شی ټول مکمل مات کړل چې تقریبا کمپیوټر را مات کړل. نور له تاخ څخه به وتل موږ د نور ملګرو تاخ ته لاړل.
د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی.
روزګان ولایت یو شمیر قومي مشران اندېښنه څرګندوي چې د خلکو استازي په ولسی جرګه کې دغه ولایت استازي له مفسدو کسانو ملاتړ کوي. ویل کیږي ولایتي چارواکو هم د دغه سپینګرو خبرې تایید کړې دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له روزګان د غریپورټ را لګلې.
د اورزګان سیمې چارواکي او قومي مشران دا کوي چې په ولسی جرګه کې دغه ولایت استازي له مفسدو کسانو سره اړیکې لري. د اورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب د سیشن په فوراز ازادي راډیو ته ویل چې دی له فساد سره مبارزه پیل کړي او هڅه کوي چې د فساد کچه راکم کړي. خو په وینا چې په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبید الله بارکزه مخنسي نو موري وای چې واشبیلګې د ورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس دی چې موږ دغه رئیس د 30 میلیون افغانۍ د اختلاس په تور زندانی کړ. خو د ورزګان د خلکو استازي عبید الله بارکزی ملاتړ وکړ او هغه له زندانه خوشی کړ.
دلته د یو تعداد ریاستونو رئیسان حتی چارلوالي د ماري بيشل دا غو ډېر درنې دي شي چې میلیونونه افغانۍ اختلاس تور پر یو باندې مګر بل اخر د همدغه ولس استازو دغه دلته د ولایت په کچه هم لاته وړ کړ، په مرکز کې هم لاته وړ کړ، تر څو پورې داخله د قانون د منګولو څخه په شکل د اشکال او یا د خپل موقف څخه په استفادې وشو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د اروزګان استیناب څارنوالۍ د دغه ولایت د پوهنې رئیس احسان الله ناشر د 40 میلیون افغانۍ د اختلاس په تور تورن کړ او په 3 کاله بند یې محکوم کړ، خو له 4 ورځو تېرېدو وروسته بیرته له بنده خوشې سو او خپله دنده یې پیل کړه. له دې سره د دغه ولایت یو شمېر قومي مشران هم ورته څرګندونې لري. قومي مشر عبدالباري باور وایي چې دلته ډېر کسان په فساد کې ښکېل دي، خو خپله یې دولتي چارواکي او د ولسي جرګې غړي د دې پر ځای چې مخه یې ونیسي ملاتړ یې کوي.
خو یو خبره باید زه وکړم چې دا ولس د دغه مفسد شخص چې دا معرفي شوی د دې ملاتړ یې نه دي کړی، همدغه چارواکو کړی دي که د وکیل په نامه دي، همدغو بیرته د دغه مصیبت خلاص کړی، ولس نه دي خلاص. خو که په رښتیا استاذ وایي د روزګان په رایه راغلی نه دي.
ما د باور صاحب هدف یو دی، خبره مې وایي.
په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استاد عبید الله بارکزی د ولایتي چارواکو او قومي مشرانو د غیدایو په کلا کړه دی چې ګڼي د دې له مفسدو کسانو سره همکاري کوي. نوموړي وایي چې په اروزګان ولایت کې ټول لوړپوړي او ټټپوړي چارواکي په فساد کې ښکېل دي او ولایتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلې ده. د نوموړي اصلي اشاره د اروزګان والی ته وه او ویلې چې هغه خپله په فساد کې لاس لري او د ځمکو له غاصبینو سره نږدې اړیکې هم لري. ښاغلی بارکزی وایي
زه دا وکالت ترغلی ما مقرری نه ده کړی که یو څوک چې د بېلګې په توګه هغه راته په ګوته کړي او زه پروژه نه لرم، شرکت نه لرم په روزګان کې، که هغه یو اویا لک افغانۍ راووت چې د معرف شوې تاسو معلومات وکړي دغه یو اویا لک افغانۍ څه شوې چې شپره نیول شوې دي، دغه د 242 لک افغانۍ چې نږدې ولایت ته ولېږل شوې چې دا بې ځای سو ته ورکړي، والي صاحب د خپل مشخص ګروپ سره هغه په ازمیت ورسولې چا ته ورکړل شو. دا روزګان
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني هم مني چې په افغانستان کې په خکا چې په سات شتون لري، خو د مخنیوي ژمنه هم کړې ده. د اروزګان ولایتي چارواکي وای کولس د دولت سره همکاري وکړي نو دولت به د فساد پر وړاندې په مخنیوي کې تر ډیره بریالي وي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اروزګان.
له ازادي رادیو نمو د اروزګان د زینو چارواکو سپینګرو خبرو ته غوږ وو. اوس هم ورزو د کابل چاپ نننې مطبوعات دغه مطبوعات اجمل تورمن کتلی.
کابل چاپ پرسپانو په خپلونه نه نه یو غنو کې هم د ډیورن کرخې د لمنځ وړلو په اړه د اروپאי پارلمان د مرستیال رئیس خبرو ته په اشاره سره یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، وخت را رسیدلې چې د ډیورن په اړه نړیوال سیاستونه د افغانستان په ګټه بدل شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي ډیورن هغه کرخه ده چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز تاریخ یې له لوړو ژورو ډک کړي او دغه هیواد د تاریخ په اوږدو کې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. د سر مقاله لیکوال لیکي دغه ستونزه لا هم پر خپل ځای پاتې ده. افغانستان لا هم د خپل خاورې تاریخي حدود غواړي، خو د په خبره داسې ښکاري چې د افغانانو درد اوس نړیوالو هم درک کړي او دغه غږ ورته بدرګه کړي دي. په سر مقاله کې راغلي نړیوال باید پوشي تر کومه چې ډیورن کرخوي افغانستان او سیمه به امن نشي او نه به غرب او لویدیز له خطره بچ شي، ځکه د سر مقاله لیکونکو باور پاکستان د ډیورن کرخې د ترلاسه کولو لپاره داسې لارې چارې سنجولې چې له مخې یاد سیمه په هیڅ ډول د ترهګرۍ له ګواښه ونه ژغورل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپل سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. هیواد لیکلي د اروپای پارلمان مرستیال رئیس د افغان سولې لپاره پر حقایقو ولاړ داسې وړاندیز کړی چې له مخې په افغانستان او سیمه کې سوله راتل او ترهګری لمنځه وړلی شي. د ویلي هغه وخت راغلی چې ډیورن کرخه لمنځه یوړل شي او له افغانستانه بېله شوې ځمکې بیرته نوموړي هیواد ته وسپارل شي. په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د نوموړي له دغو څرګندونو تود هرکلی شوی دی او خلکو غوښتي چې اروپا او امریکا د اروپایي پارلمان د مرستیال رئیس دغه وړاندیز ومني. د سر مقاله لیکونکو باور دا چې اروپا او امریکا په افغانستان کې حضور لري او د ترهګرۍ پر ضد جګړه باید وګټي، نو د افغانستان له اصلي پولو نه باید پاکستان په شا او بیلی شوې ځمکې دی بیرته سره یو ځای کړي. د په خبره دا د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره یوازینی لار ده او له دې پرته به دغه پدیده د سیمې او نړۍ لپاره ستر ګواښ وي چې نور به هم جدي شي.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د ننګرهار ولایت خیو راپور ته غوږ دو. د ننګرهار په مرکزی روغتون کې د لومړي ځل لپاره د سپینی وینی د پیدا کېدو سهولت برابر شوی. د روغتیایي چارواکو په خبره په خوا به یو شمېر هغه ناروغان چې سپینی وینې ته اړتیا درلوده کابل او یا هم پېښور ته تلل. د دوی په خبره اوس په جلال آباد کې د دوی ستونزه حل شوې. شاه محمود شینواری په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د ننګرهار روغتي چارواکي وایي هغه ناروغان چې د سپینې وینې د کمبود ناروغیو سره مخ دي د هغوی لپاره د جلال آباد په مرکزي روغتون کې اسانتیاوي برابرې کړي. د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کموال وایي پخوا اکثره ناروغان چې د سپینې وینې یا پلازما کمبود سره مخ وو د اړتیا په اساس به پېښور او کابل ته د تداوۍ لپاره تلل، خو نوموړی وایي اوس د دې ناروغانو د بهر ته تګ مخه نیول شوی او په ننګرهار کې درملنه کېږي.
وین په بانک کې په خو موږ د پلازما سپریټر نه درسې وینم مکمل ډول سره سره هغه ناروغان ته بس صرف پلاتلیټ پکارو موږ به ټول وینه ورته ترانسفیش کوله. اوس د نوې ماشینري پر اتک سره موږ پلازما سپریټ کوو سپای کې پلاتلیټ سو دا نو ټول سره یو طرف کیږي او هغه ناروغان سه خون نزی ولري د پلاتلیټ پر اصول سره دا خون نزی توقف کوي. همدارنګه د تلسیم ناروغان لپاره هم دا ډیر اړین و نو ځکه هم د تلسیم ناروغان ته اوس موږ هغه وینه ورکو سي دا غي پلازما سره ویل کړي.
کاموال وای د وینې بانک سره دغه تخنیکی مرسته د WHO یا نړیوال روغتیایي سازمان له لوري شوې ده. د ننګرهار د مرکزی روغتون د وینې بانک مشر ډاکټر خیسته الرحمن عابد وای وینې بانک د دغه سنتیاو په برابرولو سره د یوې میاشتې په موده کې د شاوخوا 25 ناروغانو درملنه کړې چې په خوا به کابل او پیښور ته تلل.
خو به مدا مریضان موږ د پلازما د پلاتلیټ لپاره پیښور ته وړل کېدل، خو اوس چې دغه سہولت موږ دلته برابر کړی دا څه مشکل نشته. تقریبا یو میاشت کېږي چې دا شوبه موږ فعال کړی ده، نو د یو میاشت په جریان کې تقریبا موږ 15-16 مریضان کور کړي.
یو شمیر کورنۍ چې ناروغان په دایمي ډول سپینې وینې ته اړتیا لري خوښ دي چې د ننګرهار په مرکزي روغتون کې دغه اسانتیاوي ورته برابرې شوې دي.
وروزه شیرین د کامی پول نه فلحال په دې ستامه کې زموږ یو مریض دی دلته یې دا کار کوم اینه چې اوس دلته دغه کیږي ملاویږي د سپینې اینه ښه کار شوی دی. په دې باندې موږ خوشحاله یو زموږ د افغانانو لپاره سہولت دی. په دې باندې به خلک بل وطن ته تلل یا پاکستان ته، ایران ته، انډیا ته، کابل ته، دغه ستونزې او مشکل نه خلاص دي. په دې خاطر موږ ټول خوشحاله یو د دې کار نه چې دا شوی دی.
نوم مې همایون دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. څرنګه چې کوم پروګرام تاسو دغه کړی دی هغه دا ډېر ښه پروګرام دی. مخکې به موږ دغه وینه لکه پاکستان نور و ځایونه دغه کوله، اوس دلته دا پروګرام جوړ شي نو دا د موږ دپاره ډېر ښه سهولت.
دا لومړی ځل دی چې د سپینې وینې په کمبود اخته ناروغانو د درملنې لپاره د ننګرهار مرکزي روغتون کې دغه اسانتیاوي رامنځته کیږي. د روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره دوی په پام کې لري چې د تلسیمیا ناروغانو لپاره یو ځانګړی سنټر هم جوړ کړي چې په فعالیت سره به د وینې کمبود سره مخ ناروغانو ته په وخت رسیدګي وشي.
د چش اچار
د ګوړی اچار
زیاتره موبایلی معشوقي لخپلو عاشقانو څخه د هغو د دیدن پر ځای کریډټ کارت غواړي.
ولی و سوق مظاهره نه کوي
ځکه چې ټول له چاودنو ویریږي.
د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:45 اوریدلای شي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا د متحده ایالاتونو په سفر بوخت او پرونی د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلی. ولسمشر ترامپ له خپل ترکیه سیال سره د مذاکراتو تر پیل مخکې وویل جدي او اوږده بحثونه په مخ کې دي. تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگتن کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د واشنگتن لخوا په سوریه کې کوردی ملیشو ته د وسلو ورکول د ترکیه لپاره د منلو نه دي. ترکیه په سوریه کې د خلکو د ساتنې کندکونو یا وای پی جی په نوم کوردی ځواک ته د ترهګرې ډلې په سترګه ګوري، خو دا ډله د داعش سختریزو پر ضد جګړه کې د امریکا د ائتلاف مهمه برخه ده. رجب طیب اردوغان پرون له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره په ګډه خبري غونډه کې وویل خغلی اردوغان وایي په سیمه کې د وای پی جی یا وای پی ډی په نوم له کوردي ملیشو څخه زموږ متحدانو لخوا کار اخیستل هغه که هر هیواد وي په څرګنده د هغه نړیوال تړون سره مناسب نه دي چې موږ پرې سلا شوي. ترکیه په سوریه کې د خلکو د ساتنې کنډکونو یا وای پی جی په نوم کوردي ځواک د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره تړلی بولي چې له لسیزو راهیسې د ترکیې پر ضد د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه هم د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو په سوریه کې د خلکو د ساتنې کنډکونو یا وای پی جی په نوم کوردي ځواک بیا له دې ډلې سره تړلی نه بولي. په سپینه ماڼۍ کې له اردوغان سره په ګډه خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم وویل چې له ښاغلي اردوغان سره یې سختې او اوږدې خبرې اترې په مخ کې دي. ښاغلی ترامپ وایي ډېر لوی ویاړ دی چې ولسمشر اردوغان دلته له موږ سره دی. موږ به خپلو کې اوږده او سخت بحثونه ولرو. پوهیږم چې دا خبرې اترې به ډېرې بریالۍ وي. موږ ښې اړیکې درلودې او دا اړیکې به تر دې هم بهتره کړو. نو ډېر جدي او اوږده بحثونه مو په مخ کې دي. د امریکا او ترکیې ترمنځ دواړه د ناټو په تړون کې متحدان دي. بل لانجمنه مسله د فتح الله ګولین موضوع ده. ګولین د اردوغان له سختو سیاسي مخالفانو څخه دی چې دا مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې شوند کوي. اردوغان او حکومت ګولین په هغه ناکامه کودتا کې پر لاس لرلو تورنۍ چې د جولای په میاشت کې وشوه. انکرې له واشنګټن څخه غوښتي چې ګولین د ترکیې ته وسپاري. دا ترکیه ولسمشر پرون په واشنگتن کې خپل دا غوښتنه یوار بیا تکرار کړه او هیله یې وښوده چې امریکا به فتح الله ګولین انقرې ته ور وسپاري. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اردوغان د دې غوښتنې په اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ترکیې ته د ګولین د سپارلو په اړه د ترکیې په ناکامه کودتا کې د نوموړي د لاس لرلو په اړه له انقرې څخه د کره شواهدو غوښتنه کړې.
وخت په افغانستان کې لس نیمې بجې شوې. نادیا ساپۍ د کابل په سټوډیو کې د سود افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو په پایله کې دیرش کلي د طالبانو له موجودیته تصفیه شوي. د ایران د مخالف ګوند مشر میر حسین موسوی چې له 2011 میلادي کال راهیسې په کورنی بند کې دی په انتخاباتو کې د اوسنی ولسمشر حسن روحانی په ګټه رایه ورکوي. امریکا متحده ایالاتونو له عربي متحده اماراتو سره د دفاعي همکاریو یو نوی دفاعي تړون لاسلیک کړ. او اروپایي ټولنې پولند او هنګری ته خبرداري ورکړې او ویلې دي چې له راتلونکي میاشتې څخه د مهاجرینو منل پیل کړي.
خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio باندې لیدلای شئ. د کندوز د قلیزال ولسوالۍ سیمه ایزو چارواکو ویلي د دغې ولسوالۍ په مرکز اقتیپا کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د چارواکو په خبره دیرش کلي له وسلوالو طالبانو پاک شوي او لا هم تصفیوي عملیات دوام لري. نور حال کندوز اجمل آریان راکوي.
د قلیزال ولسوالۍ مرکز اقتیپی کې دیرش کلی د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شوي دي. د کندز د قلیزال ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیه عملیاتو په پایله کې دیرش کلی د یادې ولسوالۍ مرکز اقتیپی کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي او لا هم په سیمه کې عملیات جریان لري. د قلیزال ولسوال محبوب الله سیدی په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولسوالۍ کې دولتي ودانۍ د وسلوالو مخالفانو لخوا ویجاړې شوي او یا هم سوځول شوي دي. د اقتیپی بازار همدارنګه دیرش کلي د طالبانو له وجود څخه تصفیه شول او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري او د دغه جګړې له کبله خلک هم زیانمند شوي دي. د ښاغلي سیدی په وینا چې بي ځای شوي کورونه هم خپلو کورونو ته د راستنېدو په حال کې دي. په همدې حال کې د کندز د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد سفر اکبري بیا وایي چې دوی په تصفیه شوو سیمو کې د ډاډمن امنیت په خاطر امنیتي پوسې جوړوي.
تقریبا 32 قریه از وجود طالبو پاک شده و 6 نفر طالبو کشته.
د اقتیپی شاوخوا کلي موږ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړل او په دې عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اووه تنه ټپیان شوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري. خو نوموړي د ملکي وګړو او دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. بلخوا د قلیزال ولسوالۍ د مرکز د اقتیپی سیمې خلک هم ډیر خوشحاله دي چې دولتي ځواکونه وتوانېدل د دغې ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو څخه ونیسي. د اقتیپی د سیمې یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل جګړه وه، خلک له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي وو، خو اوس خوشحاله یو چې زموږ ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوه او خلک هم بیرته خپلو کورونو ته را روان دي. د یادونې وړ ده د قلیزال ولسوالۍ د کندز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ په دوه برخو ویشل شوې ده، لکه قلیزال او اقتیپه. خو دغه دوه سیمې د بغلان او کندز رود سره جلا کړي دي او اوس مهال د دې ولسوالۍ مرکز د اقتیپی سیمه د دولت تر ادارې لاندې ده. خو د قلیزال سیمه له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ده. دغه ولسوالۍ له بلخ ولایت سره همدارنګه د کندز له دوه ولسوالیو شهردرې او امام صاحب سره ګډه پوله لري او سربیره له دې 160 کیلومتره په اوږدوالي سره له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري.
عمر دل چې قلیزال کې تصفیوي عملیات روان دي. د افغانستان په ملي شورا کې کله ناکله ځینې وکیلان یو بل ته سپګې سپوري وي او داسې هم شوي چې فزیکي شخړې سره کوي. د افغانستان د خلکو په دې کور کې داسې اصول شته چې د دا ډول ستونزو مخه ونیسي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر په تفصیلي راپور کې د او له هغې وروسته هم 2:19 پروګرامونه کور کله او د ګوړې اچار
دا ناری او شکنځلې د کوڅې او بازار نه دي. دا هغه ژغونه دي چې کله ناکله د افغانستان له ملي شورا راوځي. دا ډول شور ماشور چې کله ناکله پکې شکنځلې کېږي، یو نیم ځل پکې لاس هم اچول کېږي او پر بوتلونو او هر هغه څه چې ځینو وکیلانو ته پر میزونو پراته وي یو بل وهي. د افغانستان په ملي شورا کې دغه ډول شخړې کله انفرادي وي او ډېر کله ډله ییزې وي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی په دې باور دی چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي په خپلو کې پخوانی تربګنې پالي.
دلته ډېر کسان ستاسو د دوی ترمنځ ډېر زیات اختلافونه دي، حتی وزنې سره کړي دي. پخوانی د زورواکان یا جنګسالاران دا یا توپکیان داسې راغلي دي. دا خلک ترمنځ دغه خبره بېخي عادي خبره ده، دا یو بل ته کنځل یا پیغور یا دغه شی سره وکړي.
د ولسی جرګې د داخلي دندو په اصولو کې وکیلانو ته یو په یو د دوی د چلن په اړه توضیحات ورکړل شوې دي. د دې اصولو په شپږ څلوېښتمه ماده کې راغلي دي چې یو وکیل به د هغه چا مخ ته نه تیریشي چې خبرې کوي، د بل د خبرو پر مهال به غلی وي، د رئیس له اجازې پرته به خبرې نه کوي، د بحث له موضوع به بهر څه نه وایي، تر درې دقیقو به ډېر نه شغېشي، داسې کلمات به نه استعمالوي چې ګډوډي رامنځته کوي او له لفظي ګواښ او فزیکي چلنده به ډډه کوي. کله چې ځینو غړیو د داخلي وظایفو له اصولو سرغړونه کړې ده، داسې هم نه ده چې د هماغې ورځې د غونډې مشر هغه ته صبر کړی.
وکیل صاحب محترم، وکیل صاحب محترم، چرا همین موضع گیری تون مطابق اصول وظایف داخلی نمی داشته باشین؟
د دې سربیره بیا هم د ولسی جرګې یو شمېر غړي اصول نه دي مراد کړی. په ځینو مواردو کې بیا د سرغړونو سربیره له سرغړون کې وکیل سره نرم چلند شوی دی. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د یو شمېر وکیلانو په اړه وایي:
تر اوسه پورې د اصول وظایف داخلي موږ لوستای نه د قربان پیونه او یو ستونزه ده دلته مزینی مو دغه دی وکاله نوم چې واخیستل شي دغه دی مسؤلیت یې له وکاله سره مسؤلیت سره لیدل. حتی د مو زیات تر له بده مرغ وکیل صاحبان دغه خپل دغه مسؤلیت چې د اساسي قانون کې د مسؤلیت چې ده دا چې تعبیروي چې ګویا وکیل کا هر څو کوي هغه ته څوک سن شي ویلای.
د افغانستان د وسنی ولسی جرګې 209 سلويشت خړي د 2013 کال د سپتمبر د 13 منټې د انتخاباتو لاره انتخاب شول. د دوی 15 کلنه کاری دوره پای ته رسیدلې ده او حکومت وایي چې د تخنیکی او امنیتي ستونزو له امله د ولسی جرګې انتخابات تر اوسه ځنډیدلې دي. خوشمند دي چې د انتخابات به تر سره کوي. خلک له ولسی جرګې څه تمه لري؟ د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم وای
د زمنګ د عام ولس په شدا کې خلک پارلمان ته ولېږي چې پرشتونی بڼه باندې هم د تحصیل د نگانه او هم د سیاسي مخینه له مخې د دې ورته ولر چې په پارلمان کې کیږي. په دویم قدم کې زما اندازې چې د پارلمان د مشرتابه هيئت چې ده هغه یې دا دند لري چې تر څو د کم د پارلمان کم داخلي د کار اصول او مقررات چې دغه ته تطبیق کې خپل جديت خو او په عملی بڼه باندې راغی تطبیق کی.
په افغانستان کې لنجدي څلورو لسیزو راهیسي جګړې او نشته روانې دي. د اوږدې مودې دغه ناکراریو خلک حساس کړی دي او د دې پر ځای چې فکری اختلافات د خبرو لالارې هوار کړي شخړو ته مخه کوي. په ولسی جرګه کې چې د قانون د پلي کېدو پر سر په طبيعي ډول د نظر اختلاف وي، دغه اختلافات کله ناکله په خبرو نه هواري شي او په شخړو اوړي. ځینې وکیلان په دې باور دي کچیرته پر دوی د دوی لوري جوړ شوی اصول سم تطبیق شي داسې مشکلات پنه وي.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو وینکو سلامونه مې ومني
له داسې چا سره ملګری چې سمینه پیژنې کوم ستونزې راولړولې شي
له خراب خبرو نامناسب الفاظ او څخه شروع کیږي په سیګرټو نسوارو په چارسو او داسې نورو مخدرات او بل اخره په رنگ او رنگ بد اخلاقی او سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې
بعد ملګری مو لکوم په خسر مخکوي
دروازه خلاص کړي او سروته لید ما خام ده ای چې بوتول دې دوا دونی می مش چې نور کو اخر خغه سړی هغه جسد پیدا شو
نن پام دې اکل غږی ګول ازادي رادیو سره وسی درنو اوردونکو په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د وسیدلو او ملګری امر شوی دی دیو بلار کس پیروی مهم دی نیکانو او صالح خلکو لټالنه راوستلی شي بعد ملګری انسان ظلم کول ته چوي بیا به د اخرت په برز خپل لاسون خولي لګوي او وای بچ افسوس زما پال کاش فلانای می نوې ملګری کړی په وادیس کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې ار سړی د خپل ملګری پلار روان وي تبان لار چا څخه ګناه او غلطی کیږي خو په دې حالت کې به خپل ملګری د توبې او مغفرت وصیت کوي او بعد ملګری به نور ګناهونو ته چوي بعد ملګری د توبې پلار کې لوی خند دی بعد ملګری به بد کارونه درته ستایي په خو کارونو او خو اخلاقو به ملنډي وهي نو ځکه په کار دی چې هر انسان د خپل ملګرو په ټاکلو کې ډیر دقیق ووسی وخت نا وخت لار چا سره ارچیر لړنشي کدا سی وکړي نو دا کار دي سر په بای هم تمام دي شي د کابل اوسونکو جاوید د خپل ملګری کیسه کوي وای چې انډیوالانو مړ ژوندای ورکړ هغه دی بلی پیخي شاید هم دی
مازګر کې ورته ویل چې چیرته زو خدا معلومه نه دی دوی جلال آباد لړل بل چیرته لړل لکور وتل هغه الک ترو سپوري ورک دی نه دارکده د سې ډيري بيخي شوي دي زه تاسو ته یو بیلګې پیغمان ویلې شم یو ملګری مې وو په پیغمان کې د کور ته څو غرغ دي دي انډیوالان یې رغ دي دي دروازه ورته ټک ټک کړي دي اول خیر ځان نه دی ورته معرفي کړي به چې ځان ورته معرفي کړي ز پلان کایم دا الک دروازه خلاص کړي ور سره وتل دي مخام دي اې چې بوتول دي به تقریبا د سه دوا دونیمی میش چې نور کو اخر خغه سړی هغه جسد پیدا شو
د بد ملګرو خطر زکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګری پریمانه دي لبل خو د کورنۍ بې خبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بد ملګرو سره نست پاسته وکړي د کابل اوسونکو وګما هم د ځوانانو کیسه کوي چې میلیت د تللو په وخت نه درک شوي
څو نفر سره یو ځای کیږي ملګری دي زو یو ولایت حالت د تفریح خطر باندې ورستیرو برته لزو کوټه د ملګری ورتوي چې او ځخه نه د کورنۍ اجازه نه راکوي او نه بسو بیا د په چالو ول په هنر سره ټول ملګری پدراکوي زی د میلی لپاره هلت چیزی اصلا خبره بل رقم وی چې موټر سره تلنی ټول نادرک دي هغه څه دي چې د ملګری په انتخاب کې دقت دی سوی یا د کورنۍ لخوانه دوی ته ډیره ازادي ورکړل سوی ده په ساتو تللی په شپو تللی په ورځو تللی دي چیرته د تللی خپل ملګرو سره
د داوا د پانتون استاد داوود نظم هم لبد ملګرو سره ملګری ډیره خطرناک بولی هغه هم د خپل ترور د زوی پاکله وای چې ملګرو یې په چړو وهلی وو
د خپل مکتب ملګری و دای اول نمره و او د بل کاس په د سره یار رقابت درلو د یا څنګه خو ډیره صمیمی ملګرتیا یو یو ورځ له ورځو څخه د ورته ویل چې رازا چې زمون کور ته لاړ شو ور سره روانو بیا ویل چې په دې لارې نه ځو په دې بل لارې ځو چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني راځه په دې بل لارې لاړ شو دای داسې په اوږده لاره بي ولای و بیا ویلې چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه ولیدلې ته ورشه هغه راواخله داسې چار دیوالي غوندې وه وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړمه چې دا راواخلم مالته لټېدم چې له شا څخه وای دی چاقو وار راباندې وشه څو ځایه دا بېچارګۍ زخمي کړی وه تر ننه یې هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض بگنی بل هیڅ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښې د بدو ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګری د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشي مواد له یو ځای بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل واک دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې وګ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکې چې زه یو مریض وړم. تاسې یقین وکړو چې موټر یې واغسته سخروت خوګانو خواته لاړه. په دې کې دا یوه ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو اپینو تاریاکو دغه شیان انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو دی. چې ګیر شو دا موټر هماغسې پاتې شو، په مغزي کې د دولت سره په خپله دا سړی ګرفتاره شو، څو کاله قید پې ووته، جوازیرو هغه لایسنس هغه شیونه په موټر کې وخوتې. او ته بار خبره وا دا زما وراره باندې چې تا څنګه خپل موټر دې ته ورکړې، تاسې په خدای یقین کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلارې زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو، سرګردانه وو، په ډېرو پیسو په ډېرو واسطو باندې. نو پس له هغې نه هغه خوشې شو. تاسې یقین کوئ تر اوسه پورې موټر بند دی.
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی له هغه نه مو پوښتلي چې دی خپله خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګري توب ته پرېږدي.
هغه یو متل دی په پارسي کې وایي چې پیش نیک بشینی نیک شي، پیش دیک بشینی سیاه شي. زه پخپله چې کور ته ځمه پښتنه کوم چې پلانای دوی مې کوم دي کده، پلانای دوی مې چیرته تللی، مور نه پښتنه کوم. آتا او ټلیفون دي سہولتونه وتلي دي، زنګ ورته وهم چې لږه سودا مې وشي. په افغانستان کې تر 2 میلیون زیات خلک په مخدره توکو اخته شوي دي. یو علت یې طبعا اهل ملګرو سره ګرځي، نو په آینده کې دنه یو پوډري جوړیږي. زه هغه انډیوالانو سره دی پرېږدم، ورته مې دا اجازه ورکړې چې هغوی یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي. داسې ډیر واقعیات شوي دي. خپل انډیوال اغسته مړکړه ده، پیسې تی اغسته دي. سړی پیژندلم په دې ټولنه کې ډیره سخت ده. دا د څوک نه وي چې ولاد زده سره انډیوالي کوم دا به خسړی نه، خو انډیوال په اصل کې نه چې دښمن وو، لاړ په ټوپک ویشته. دا چې څه دلیل باندې چې پیسې تی اغستلې یا کوم بل کیسو، ډیر داسې شوي دي.
د فکری انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي. که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره د هڅه وکړه، نو هغه یې درک کولی شي. جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې، راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي.
د خپل فضل سره زه چې ځان لپاره د انډیوال یا دوستان زه غوره کوم، زه هغه کې له ډېر احتیاط او ډېر دقت څخه کار اخلم. ځکه چې انډیوالي ملګرتیا د یوې ورځې خبره نه ده. زما ټول ملګري ښه دي، زه ورنه خوشحاله یم. که د مکتب دورې مې دي، که د پوهنتون دورې مې دي، که د کار دورې مې دي، نن سبا چا باندې اعتماد کول، باور کول په دغو شرایطو کې ښه نه دي. سړی که چېرته ځان لپاره ملګری ټاکي، دوست ټاکي، نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري، وی څیړي څوک دی، د کومې کورنۍ دی، شخصیت یې څه رقم دی، بیکګراوند یې څه رقم دی. له دې وروسته هغه باید انډیوالۍ لپاره انتخاب کړي.
استاد داود نظم چې له ځوانانو سره ډیر سروکار لري، ورنه پوښتلی مو دي چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بدو ملګرو نه لرې وساتي.
کورنۍ ته په کار دي چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت، علم او استدلال په رڼا کې داسې راون غاړي لکه چې د کور چات او دیوالونه جوړ کړي وي او هغوی له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي.
سلام او نیکی هیلې قدرمن اوریدونکو، همدا شیبه موږ ته خبر را ورسید چې په ننګرهار ولایت کې په جلال آباد ښار کې د ملي رادیو تلویزیون ودانۍ ته یو شمېر وسلوال مخالفین ننوتی او ډزې روانې دي. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواری همدا اوس د ټلیفون په کرخه دی له ننګرهار څخه. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ وضعیت څنګه دی، پیښه څه ده اصل کې؟
من هغه شیبه چې تاسو سره خبرې کوم، خپل هم د حفیظ صاحب ته نږدې څنګه بله مننه په ځان باندې پام ساتي قدرمن اوریدونکو په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری او چې د ننګرهار په ملي راډیو تلویزیون باندې د وسلوالو مخالفینو د حمله د تازه جزئیاتو په اړه باندې لمونږ سره خبري وکړلې. د ننګرهار ولایت په ملي راډیو تلویزیون ودانی باندې یو شمیر وسلوالو مخالفینو شاوخوا نیم ساعت مخکې حمله کړې ده. د وسلوالو مخالفینو د حمله په اړه باندې چارواکو څه نه دی ویلي، خو په سیمه کې د درنو او سپکو وسلو د زونه اوریدل کیږي او د ننګرهار ملي رادیو ټلویزیون ودانې ته څیرمه سړکونه د امنیتي ځواکونو لخوا کلابند شوی دي او امنیتي ځواکونو کمربند پرې وهلې ده. د ملي رادیو ټلویزیون ودانې د ننګرهار ولایت مقام ودانې ته مخامخ پراته ده او نن پرې د وسلوالو مخالفینو لخوا حمله شوې ده. دغه پیښې د لا جزئیاتو لپاره له ازادي رادیو سره په نورو پروګرامونو کې پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دغه سی باید هغوی د بادو ملګرو او بادو لارو څخه هم د علم او استدلال پر رڼا کې راون غوړي، په کور کې مناسب سرگرمی ورته برابرې کی، علمی سرگرمی، تفریحي سرگرمی ورته برابرې کی. همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه، چا سره ګرځي، چیرته ځي، څه کوي، دا په خپله ډیر زیات تاثیر کوي. یو لیدلوري که موږ تاسو ووینو نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه وو ته. یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خاطر دقیقې څارنې لاندې وي، یعنی د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته. چې هغو ته دا توجه د څارنې کمه وي نو هغوی زیات د جرایمو مرتکبین کیدای شي. طبعا د یو ملګري خبرې ناسته ولاړه تله راتله دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم شي هغه ملګری زی. که هغه نیک وي دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي، او که بد وي نو بدو لارو ته سوقوي. ډیر داسې ټولنه کې وخت نا وخت اوریدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډیرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي، بالاخره ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي.
درنه اوردونکو په خبرونه کې روښانه شوه چې بعد ملګری له مالی توان نیولې بیا تر ځاني توانه سړی ته اړولې شي، نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو د اوزو او نایو امران کې چې اند کچالو او بادرنګو په کراچۍ کې مو هم برخه معلومه وي. د ترافیکو مامورین شي چې ټول درته احتیاط شي او په زاریو زاریو یې په خوله کې لاړې وچې شي. د ښکنځلو اوریدلو حوصله درکې پیدا شه،
چې د سرو او سپینو خاوندان او د کنزلمارو د خلاص لکړې شي. د خبرونې په پیل کې د خبرونو د اوریدلو بلنه درکو.
او سمپام کړی د خبرونو سرونو ته نتاقان
همیشه بهر پزان ماین
او بلنستا پتاسه
د ماینونو د زیاتره موسسو کارکونکي د پوپنک حیاتانو پوزې ته رسولې دي.
د کابل سیند کثافات به سکال د سیند تر غوګونو پورې ورپورته شي.
د زړو صاحب نظرانو ځای نوی صاحب نظران نیسی، لکه د چارواکو ځای چې د هغوی زامن او لوڼې نیسی.
او وروستی خبر دا چې زیاتره موبایلي معشوقې له خپلو عاشقانو څخه د هغو د دیدن پر ځای کریډټ کارت غواړي. د خبرونو توصیل.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د ماینونو د زیاتره موسسو کارکونکي د پوپنک حیاتانو پوزې ته رسولې دي. خبر زیاتوي چې د پوپنک حیاتان د میلمستیا او ډوډۍ له خوړلو وروسته قضاوت کوي چې د ماین ایستلو د نوموړي ګروپ کار سم و که ناسم. که ډوډۍ او میلمستیا یې قیمتي او شاهانه وه نو راپور کې یې ښه، او که خراب وه نو راپور یې خراب لیکي. له همدې امله هر ګروپ هڅه کوي چې د پوپنک راغلي هیئت ته ډېره ښه او شاهانه میلمستیا تیاره کړي. د دغه کار بدی دا ده چې د میلمستیا پیسې د نوموړي ګروپ د ډیماینرانو له جیبونو وځي او خېټې پرې د پوپنک د هیئتانو غټېږي.
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې سکال به د کابل سیند کثافات د سیند تر غوګونو پورې ورپورته شي. خبر زیاتوي چې له خېټې خو یې اوس هم پورته دي. سکال د کثافاتو د پورته کېدو علت دا دی چې په سیند کې د پسرلي اوبه کمې وې او کثافات یې ونه سوی ښورولی. څه خو یې د مایپر او سروبي خواته ارغړول او وړل دي. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې دوه کاله وروسته به د کابل سیند غوګونه هم په کثافاتو کې پټ وي او د سیند اوبه به د کابل ښار د واټونو کثافات جارو کوي. او دا ځکه چې ښاروالي همدې ته شیبې شماري چې د ښار کثافات د سیند اوبه جارو کړي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د زړو صاحب نظرانو ځای نوی صاحب نظران نیسی، لکه د غټو چارواکو ځای چې د هغوی زامن او لوڼې نیسی. خبر زیاتوي چې له همدې امله د چارو په تحلیل کې هم بدلون را روان دی او نوی صاحب نظران هڅه کوي موضوعات د ورځې په نرخ تجزیه او تحلیل کې. او هغه صاحب نظران چې نور یې د صاحب نظرۍ بازار په سړېدو او د یو طرفه تحلیلونو خوند په لمانځه تلو دی، نو اوس د صاحب نظرۍ تر څنګ د مظاهرو د مشرۍ خوند ازمایي.
او وروستی خبر دا دی چې موبایلي معشوقې له خپلو عاشقانو څخه د هغوی د دیدن پر ځای کریډټ کارت غواړي. خبر زیاتوي چې له همدې امله ورځ په ورځ د موبایلي عاشقانو زړه له عاشقې توریږي او هڅه کوي د خپلو موبایلي معشوقو نمرې بلاک لست ته واچوي. د موبایلي مینې کارپوهان باور لري چې زیاتره موبایلي عاشقان په دغه ډول خپله ورځ تیروي او ځان مصروفوي. همدارنګه ډېرې هڅه کوي چې په دغه ډول بې توانه سوداګري هم وکړي.
خبرونه خلاص په خلاص.
والی
زکاچی
والی اوس هغه د پخوا غوندې ډیر سیمینارونه او ورکشاپونه نه جوړیږي،
ځکه چې اوس لکه هغه د پخوا غوندې فنډونه، ډونران او ډالرونه نشته.
ولی څوک بیکارانو ته د کار د پیدا کولو وعده نه ورکوي؟
ځکه چې د انتخاباتو کمپاین لا نه دی پیل شوی، وعده یې ټولې کمپاینونو ته ساتلی.
ولی و څوک مظاهره نه کوي؟
ځکه چې ټول چاودنو ویریږي.
ولی حکومت مالیه اخلی او خدمتونه نه وړاندې کوي؟
ځکه چې که خدمتونه وړاندې کی بیا پیسې نه ورته پاتې کیږي.
ولی ورځ په ورځ د ژوند خوند کمیږي؟
ځکه چې ورځ په ورځ د مرګ تریخوالی ورزیاتیږي.
ولی زیاتره خبریالان د غم او ویر په خبر پسې ګرځي؟
ځکه چې د خوشحالۍ خبرونه بازار نه لري.
خو به چې خاین ونیول شو نو جزا به ورکول کېده، له ټولنې به منځوي کېده او په ډول ډول به خجالت کېده. خو اوس چې خیانت وکړي خاین جان شي لکه داسې.
سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. گزارش می شود که مردان مسلح